د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې زه احمد تکل پکې ستاسو کوربه یم. خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې په کابل کې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان کې راغلی دی چې طالبانو د سپتمبر په اووم په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. په بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبي او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یونما وایي چې د دې کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي. وړاندې راغلی دی چې دا ډول اقدامات له زلزله ځپلو او همداراز له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو سره د دوی بشري مرستې زیانمنوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې ده. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې ویلې د لږ تر لږه 1200 ماشومان هم د افغانستان د ختیځ په وروستۍ مرګونې زلزله کې مړه شوي دي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې دا د وژل شویو کسانو له نیمایي زیاته برخه ده. د قربانیانو په ډله کې له 500 ډېر نجونې او 650 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له کبله د مړو ټول شمیر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه زیاتوي د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست په 1 نیټه زوروره زلزله وشوه او څو ورځې نور هم ټکانونه روان و چې پکې لږ تر لږه 2200 کسان مړه او څه باندې 3600 نور ټپیان شول. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د یکشنبې شپې ناوخته وسلوالو بریدګرو لږ تر لږه 9 پاکستاني سرتیري وژلې او 14 نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره اف سي یا سرحدي ملیشا ځواکونه په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او د مرګ ژوبله ور واوښته. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 19 تنه وسلوال وژلي دي. د امریکا د څیړنو فدرال ادارې یا اف بی آی څیړونکو پر سیاسي فعال او د ډونالد ټرمپ پر ملاتړي چاري کیرک د برید کوونکي دوه انځورونه خپره کړي دي. چارواکو پرون وویل ګمان کیږي چې برید کوونکی د یوې مرمۍ له ډزې وروسته د بام له لارې نږدې کلي ته تښتېدلی. پولیسو د مقتول د موندنې او ځای ځایګي د معلومولو لپاره $100,000 انعام اعلان کړی دی. دوی وایي برید کې له یو پیاوړي ټوپک څخه استفاده شوې چې وروسته په سیمه کې موندل شوی دی. د کیرک وژنې د امریکا د دواړو ګوندونو له غندنې سره مخامخ شوی او ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه د وژنې له کبله ماتم اعلان کړی دی. چارلي کریک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي په پوهنتون کې د وینا پر مهال په مرمۍ وویشتل شو او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شویو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو په دوبۍ کې ترسره کیږي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
سلام. د آزادی پڅپوکی پروګرام ته راغلاست. د سپتمبر د 11 پیخه که څه هم ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده، خو د دې ځانګړې ورځې اغیزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11 نړۍ بدله کړې ده. نن یو ځل بیا هغه ورځ را رسیدلې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کیږي. نو ځکه د ازادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مهم همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله پنخه شو. په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي. په دې پسې متحدو ایالاتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. بیا یې د طالبانو لومړۍ واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې وپرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام شل کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه به د خبرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځي د سپتمبر د 11 په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبښت مخ راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر وې پاڼ خپور کړ، دغه شان لال قاعده څخه د راټو کېدلې څنګه داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څنګه فعالیتونو ته اندېښنه شوه ده. د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې بریټ چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبان هغه مهال د واشنگتن د غشتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت بریټ وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې لس کاله جګړې وروسته د 2001 کال د می په دوهمه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحد ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې ووشه، چې د زرګونو بیگونان نارینه وو، خځو او ماشومانو د وژنې مسؤول
وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل تر 2000 یعنی تقریبا لس کاله مخته د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د هغه سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نوې خبر سوي چې په کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي.
هو، دغه موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بعد دوی طبعا د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې، حتی هیڅ نشته لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه او د تیری له اړخه د لباس پیژندل کېده. خپل عربي هیواد تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل هیوادونه ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوې دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړی دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. تا طالبانو دا تورونه رد کړی دی او وای چې هیڅ وسلواله ډلې نه د پریشې چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وای چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر یې ریشې نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت لمنځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بناء د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکري خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14 په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې پال کده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دی پریش. د سیاسي چارو کتونکو شینکې کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر یې پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصطلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپل طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکار څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود وي. حتما موجود وي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 منټي پورا پور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته چریکو اشپلل شوې ده. داعش چې القاعده څخه راټوکېدلې څنګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شو. وروسته په 2013 کال کې د سوریه د جګړې پر مهال په داعش مشهور شو. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بلیټ پر مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکاله د فبروري په میاشت کې خبر کړی وو داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایديالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارات ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولیس ته نشتی سیمو کې د داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنی پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د ته ویل دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر پترس کې د داش خراسان څنګه خړی افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز لازادی راډو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي د هغوی له خوا د سوریې څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټه د مسکو په لویدیس کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسکونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلی جان باز چې د روسي تحولات له نشتی څاری په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حمله په ترڅ کې تر 1545 کسان ووشل شول او 1550 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په روسیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان مرکزي آسیا ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلی دي او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشهد بهرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 کسان وژل شوی دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې تر هغه ډلې شای بل اخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مايكل لانګلي د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د تر هغه ری مرکز بللای دی. د جنرال لانګلي په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابر پیاوړې شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 18 د حملو د سرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه پروانه خبرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکو او د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل چې تاسو په دې راپور کې څرګندونه هم واوري دي او د افغان کارپوهانو د نړیواله شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکو هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا لمیلمنو پوښتنه وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 و 3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 001 11 11. ورځو د خبرونه په پایل کې باس له میرمن کړوخیل سره پیلو. میرمن کړوخیل تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونې د شیبر په راپور کې واوري دي، پغه کې تاسو وایي چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور په خوانی پوځي زور او ځواک نه لري، مګر تر ډیره فکری نفوذ لري، یا د فکری نفوذ هڅه کوي که زه سم پوه شوم. وسم همداسې فکر کوي او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري کې په مشرح ډول وایي لطفا.
سلام نو درنه مې تاسو ته د پروګرام میل ما هم دارنګ محترم اوریدونکو ته
وعليكم السلام
معلم دا سلامات وسی معلم دا طالبانو چې کوم تعهدوم لبین بل ټولنې سره کړی دی چې کوی افغانستان خاور به دې په خلاف نه کارول کیږي هم دارنګ امریکا د دې پر اتاکي خورا مهم رول لوبولې ده معلم دا دې مجبور دي چې وایي دا سم دغه تعهد د دشمن پاتې شي. یو مسله بل دا چې مثلا څنګه چې ما وویل چې نور القاعده زه فکر نه کوم چې د نړۍ په سطح د القاعده په نوم په موږ مره مثلا غواړي یو عملیات اجرا کړي او بیا دوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم تارګت شي. نو دوی خپل هغه یو کوم فکر چې دوی ایجاد کړی دی دغه فکر نه متاثر مختلفې ډلې جوړېږي څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر افریقا پورې دا مثلا غځېدلی ده په آسیا کې دی په جنوبي آسیا کې دی په مختلفو ځایونو کې په مرکزي آسیا کې نو اوس خو دی همدغه د انټرنټ د لارې نه که دا یو ډېر آسان هغه داسې څنګه خلک په سبب تحریک شي انګیزه پیدا کړي ارتباطات پیدا کړي ټریننګ واخلي امکانات ترلاسه کړي نور دنیا سره یا نور ګروپونه یا حرکتونه سره وصل شي او کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي او اجراءات وکړي. نو زه فکر کوم چې د دغه ټولو حرکتونو لپاره اوس القاعده یو ښه بنسټګر جوړ شوی دی یو اساس یو بنیاد ځکه چې کوم عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلې مثلا هغه وخت کې سجرا کده سید چې د تاریخ یو مهمه پیښه ده یو برخه ده مګم دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت ومومل او په پنټاګان کې دوی خپل قوت او یا مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرۍ ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ شي او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي که دوی مثلا وخت او پلان او یا هغه ته ضرورت لري څنګه دا هغه وکړي. ان دوی اصلا دنیا ته معرفي شول نو دا خپل یو ښه مثال دی نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې ګل چې دوی مثلا اوسامه بن لادن یو موده بعد لباینه زی الزاوی د سموده مخکې ده بن لادن اما هغه فکر چې دوی جات که هغه پاتې دی هغه به پیاوړی کیږي هغه به همداسې څنګه چې ما په خپل تبصره کې مو ویلې چې دا به همدغه ډلې متاثره کوي همدغه انګیزه به ورکوي همدغه خپل تجارب سره شریکي او دا خپل نوي دستورات ورکوي چې نور ډلې به د دوی په نیابت باندې به نور جینې کې وکړی شي هغه دوی اهداف چې دی هغه پلي کړي.
میرمن کروخیل ستاسو اشاره د امریکا ملاتړ ته د افغانستان د جهاد پر مهال لدی تروریستی ډلو څخه د امریکا ملاتړ ته ده
پونه
شم په خنډه کوم کې تکرار کوي مخکې چې تاسو ویلې چې کله چې القاعده شبکې پر امریکا برید وکړ نو د دې معنا دا ده چې القاعده شبکې په هر ځای کې برید کولای شي مطلب مودا ده چې متحده ایالاتونو د افغانستان د جهاد په کلونو کې هم د ډلو سره امرسته کوله
یو زما په اند باندې خو اصلا خو همدغه یو 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 بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه و همدغه په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو له لارې نه وکړی شي چې هغه پلي کړي او هغه ته ورسیږي. دا فکر کوم چې آغاز له هغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا روسل کنټرول وځي چې هغوی خپل اهداف لري خپل انحراف پیدا کوي له په مختلف بیا خپل هدف ته به یو غوړی چې ورسیږي. نو دا خو دا آغاز په خپل ځما په ان باندې هم د غربي نړۍ د په هر مشورې چې د منطقي استخبارات دوی ته ورکړل او دوی نه استفاده وکړه نو دوی خو هغه وخت کې په ډېر اسانۍ باندې کولای شي اوسامه له باندې بوځي بلکې بوینه ته بلکې هم راوصل شوی و د شوروي اتحاد په وړاندې همدغه عربان همدغه افراطي ډلې تنظیمونه دا ونه جنګېدل.
مننه. ورزو بله زمونږ حق اوري منصور صاحب تاسو راسره یاست؟ تیره منه که خپل بل میلما خاغلی صدیق منصور ته ورزو. منصور صاحب لمړی خو ستړی مشه درته وایم، ستاسو له نظره د سپتمبر د یولسمې پیښې نړۍ څومره بدله کړه او مخصوصا افغانستان څومره بدل کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېرمنو همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام.
زموږ اصلي د 11 سپتمبر واقعا یادېږي چې هغه ورځ وه چې نه یوازې امریکا بلکې په ټوله نړۍ د ویرې او ډار لمن یا پرده خوره کړه، او نه یوازې په امریکا بلکې په غرب کې هم پراخه ویره خپره شوه. او دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم حکومت موجود و او دلته د القاعده خبرې کېدې، مګر هغه چا دا بریدونه وکړه چې هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود. هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود، او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایي چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو. خو متاسفانه اپلای بیا هم راغست افغانستان ته، او بیا یې د افغانستان مظلومه او بیچاره ولس پرې کړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه وروسته د امریکې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر جو دبلیو بوش په ډېر سرسام او لیونتوره ډول پرېکړه وکړه چې دی به په افغانستان برید کوي. هماغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډېرو هیوادونو مشوره ورکړه چې دوی به د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او ځان د په هغه سرنوشت نه اخته کوي. خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل، او ورپسې میاشت د اکتوبر پر اتمه یې د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل. چې لومړني بریدونه یې زما یادېږي د اکتوبر اتمه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کولم پر یولسي کلي وه، چې زه پخپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم. هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، فرهنګي فعالیتونه هم درلودل د یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره. هغه زخمیان د ننګرهار سیمهیز روغتون ته را انتقال شوه. زما هغه دوه کلن ګل خان اوس هم یادېږي چې سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې، او یو کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې، دا اوس هم ورسره رابطه لرم ګل خان سره او د هغه د کورنۍ سره. لبد مرغز دې د کلی لشکونو خلک شهیدان او زخمیان شو، او دغه وړه خوري چې دا کیسه بیا ډیره مطبوعاتو ته راووته.
بله،
چې داسې یو مور هغه شهیده شوې وه، او لورې د شیدو رودلو په وخت کې وه، او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې ورودلې. د هغې نه وروسته چې موږ په کوړم کې وو، بیا 250 الوتکه راغله. تاسې باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې، او دوستانو ته مو ویلې چې ډاکتران را سره وو، د مرستندوی ټولنو ملګري وو، ورته مو ویلې چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي. هلته هغه کم یو نیم یا دوه متره بم چې ناچاودی پروت و یا بېرته چاودنه ورکړي. خو د هغې جنلاله او د اګام ولسوالۍ یو بل کلي مورګه یې بمبارد وکړو، بیا سبا موږ هلته لاړو. قوم کتل چې د لومړي ځل لپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو، پراستی بمونه وو، کلستر بمونه وو، اورشیندونکي بمونه وو، دا یې غورځولي وو. هغه هم ته یو کلي
منصور صاحب،
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پیښو تاسو د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوي یاست، او دغه له روایت نه مو داسې ښکاري چې له پیښې نه سم دستي وروسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه تاسو په هغو کلیو باندې کې وی یا ورغلی وی چې د امریکا حمله وشولې د همدې لپاره مخصوصا تاسو خبرې زمونږ لپاره مهمې دي او ما تاسو نه پښتنه وکړه چې دی پی کې افغانستان څومره بدل کړ له هغه ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپل سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون کوم لوی او مهم بدلون راغلی
نو همدې مسلې ته راتلو چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ بدلونونه راغله د نړۍ قطبونه په نړۍ کې نوي ائتلافونه ملګرتیاوې دا فعال شوې د افغانستان ګاونډیانو پیژندل شو په نوي بڼه پیژندل شو د دوی شرارتونه د هغوی جنایات چې چا د لا اله الا الله د کلمې تر سرلیک لاندې د افغانستان په بریجونو کې په څه ډول برخه واخیسته دا هم دا خوندي رژیمونو او نظامونو په سرلیک لاندې او چا هم د نور هغه واجونه چې د افغانستان د خلکو د مبارزو په نتیجه کې ازادي اخیستې وه هغه کم ازایم درلودل او په کور دننه هم د افغانستان هغه خلک چې په خوا د شوروي اتحاد لاسپوڅې او د کی جی بی غړي وو دوی خزینه او کناری نه او په خاني ملیشي په خاني د خاط غړي هغه د هغه امپریالیزم جهانقار چې ورته ویل دا هغه د لاستونونه سرونه راوېسته د افغانستان په خلکو یې په دې بریډونو کې برخه واخیسته هغه خلک چې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دلته و هغه یې مولي دل شو چې بالکل لا درک شو ځینې زندانیان شو ځینې په کورونو کې نسته او حکومت یې پریښود او د ولس تشلاس د غرب او د امریکای د بمباری او د بيټو پنجو ساو د افاتیا لوتکو او حتی په دې وروستیو کې د بمونو د مور تر بریډونو لاندې راغله
منصور صاحب دا ورځ مخصوصا
عملا لیدل کېده
د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم هغه اهمیت لري چې 22 کال مخکې چې تاسو یې کیسه کوي چې هغه وخت درلود د پیخه زمونږ ټول تمرکز په دې پیخه د سپتمبر په 11 باندې دی
بلې ما ویلې چې په نړیواله کچه هم ډېر مسائل تغیر شو او په افغانستان کې هم د دې پیښې سره د جنگ جګړو چې دلته په افغانستان تحمل شي او په سلګونو زره به ګناوه دي دفاع انسانان په کې وژل شو کلی تباہ او برباد شو او ستونزې رامنځته شي خو تر څنګ په اقتصادي برخه کې او یا هغه د نړۍ د پرمختګونو کما سلسله چروانه و که ټکنالوژي په برخه کې و که په نورو ترقیاتي برخو کې و هم یو څه ولیدل شو مګر کومه بیا چې افغانانو پریکړه کوم ځان چې افغانانو ته ورسید که هغه فکری او روحي او رواني ځان و که هغه د مهاجرتونو ځان و که هغه زموږ کلو او باندو ته اقتصادي او نور ځانونه و هغه ډیر لوړ و او ډیر درانه و نسبت هغه پرمختګونو ته چې لیدل شوی او پرمختګونه هم ډیر په لوی خارونو کې لیدل شوی زموږ کلی او باندې دا اوس هم تر اوسه پورې د علمي پرمختګونو او د اقتصادي پرمختګونو نه دا غوښته د کرنې او مالداري او نور پرمختګونو نه ډیر وروسته پاتې دي او دا اوس کوم حالت روان دی اوس هم ویل کېده چې په میلیارډونو ډالر په دې 13 کلونو کې د طالبانو د اسلامي امارات تر چتر لاندې هم راغله او اوس هم ممکن دا روان دي مګر هغه پرمختګونه چې افغانستان خلک یې توقع درلود چې دا باید د سولې د پایدار امن په رڼا کې راغلي وای د افغانستان خلکو د آرام ساه اخیستل د افغانستان مهاجرین بیرته راپر وطن شوي په لویا کچه او دلته د کار د زیار د علمي او نورو ترقیاتي پرمختګونو د خونړۍ تباکار انقلابو په ځای افغانان د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو خاوندان شوه متاسفانه د یو شمیر ته چې د ډیر شمیر جنایتکارو او غدارو سیاستوالو چې د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت حاکم شوي وو دا غوی د لاسه افغانانو دغه خوره ونه شو لیدل
کوم سیاستمداران خیې تاسو کوم ډله د سیاستوالو خیس چې تاسو وایي د غداري بولې او د غول لاسه تاسو وایي چې په افغانستان باندې د مرسته لکه څنګه چې لازمې وي ونه لګول شوې تاسو مقصد په خنۍ حکومت ته
هر هغه څوک چې
د خپل ظرفیت او کیفیت او کفایت او درایت ان زیات د افغانستان د ملت برخه وړي، خپل ځانونه چخ کړي او د ملت ضعیفه کړي او فقر ته کېنولې. هر هغه څوک چې تل یې د دې هیواد په سر او سرنوشت په پردیو سیاسي او استخباراتي بازارونو کې لوبیا او سوداوي کوي او خپل ځانونه او خپل کورنۍ او خیرخانۍ تقویه کوي، هغه که د شرقي بلاک خاني نوکران او جاسوسان او مزدوران وو، که د غربي بلاک وو، که د اسلام د دین په نوم وو، که د جهاد او د مجاهد په نوم وو، که د تلوالي او د مقاومت په نوم وو، که د پښتون او د تاجک او د ازبک او د هزاره یا بل قوم په نوم وو، قومي ټیکداران او یا هم د مقننه قوې یا د قضایه قوې یا هم د اجرایه قوې په نوم ځانونه د خلکو خادمان ګڼل، مګر د خدمت په ځای د هېواد ته د جنایاتو او د تقلب او د فساد او د غداریو تاریخ پېښ.
مننه له تاسو نه. مېرمن کروخیل، ستاسو په نظر القاعده شبکه چې د سپتمبر د 11 د حملو مسؤوله بلل شوې ده او بیا په نتیجه کې متحده ایالاتونو د همدې ډلې په خاطر افغانستان ته ځواکونه ولېږل، دا شبکه القاعده شبکه تر اوسه پورې په افغانستان کې ژوندۍ ده، فعاله ده؟ البته مونږ مخکې په راپور کې په دې باب یو څه خبرې وکړې، مګر غواړو چې په دې اړه لږ په تفصیل سره له تاسو واورو.
څومره چې تاسو په خپل گزارش کې ویل او معتبر او بنګالي اداراتو هم په مختلفو گزارشونو کې دې ذکر کړی چې دوی څنګه مثلا په مختلفو ځایونو کې کمپونه لري یا ټریننګونه ورکوي یا انګیزي ورکوي، یعنی دوی موجودات تشته ده. نه تنها دا چې مثلا خپل هم د القاعده خپله د طالبانو ځینې غړي هم د حتی د القاعدې سره نږدې اړیکې لري، او هغه کسان چې په شکل د اشکال دوی غړیتوب لاسته راوړي هغه ته په طالبانو کې مثلا برلاسي دي. یعنی القاعده په افغانستان کې موجوده ده او طالبان هم هغوی ته په درناوي ګوري، او هغه څوک چې دوی سره نږدې اړیکې لري هغوی صاحب د واک او اختیار هم په داخل کې ده. ولې دې ګزارشونه خو به مللي اداراتو په خپله د شورا امنیت د دې نه ذکر کړی، یعنی په سترګې پټول یا په دې باندې دوی په موجوده باندې انکار کول فکر کوم چې بیا دا درسته کلمه نه ده. اما دا چې مثلا ان څنګه چې خپل طالبان وايي دوی ول چینل چې نور دنیا ته مشکل جوړ کړي، زه فکر کوم نور خپل القاعده هم نه غواړي په مغه شکل باندې چې په یو لسم د سپتمبر دنیا ولرځول په غو شکل نور عملیات نه کوي، مغه نیابتي د لپاره مختلفه ځایونه کې مثلا دوی روزي چې هغه بیا خپل د دوی رول مغه دلې بیا بسته بوزي، نه دا چې د مخصوص یا خاص د القاعده په عنوان لاندې یادېږي د مستقیم چې دوی بیا تارګت شي. نو دوی دغه خطر له اندازه ځان لري کړی او په دغه فکری کارونو باندې او په ټریننګونو باندې اکتفا کوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو سره. بیا هم همدا موضوع، یعنی په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي موجودیت یا فعالیت په اړه راپورونه بیا هم څیړو، خو ورځو اوریدونکو ته ګورو چې څوک دی او څوای په دې پروګرام کې سره وړي ځان سره مهرباني وکي. ازادي رادیو دا لمړی ځان معرفي کوي او بیا خبرې وکي.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم. علي دیو کچروغ جوړ به صاحب له هدا تلم به هلمن ولادت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني څوایست.
الله د خوشاله ک دا کوم پیښه چې امریکا پر افغانستان باندې وکړه دا د سپتمبر 11 وکړه 12 د موږ خپل خپل ټکو سره غندو تکل سم سره موږ په افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت ناتیزو خو امریکا بدبختانه د القاعده په نامه رااله چې دلته په افغانستان کې د القاعده ولسمشر مثلا د تشکیل لري. خو تکل سم محترمه تمر تاسو فکر وکړو بیا د ملمانن پر دې باندې نظر ورکړي د دې مطلب القاعده نه و. تکل سم محترمه دوی دلته نور خپل هدف درلودل، د دې هدف دغه لکه دا اوس یې په غزې کې ناورین شروع کړی، د اسلام پر ضد باندې دوی جنگ شروع کړي، د اسلام ریشه د دوی د مطلب چې د مابین جو باسي تکا سم محترم دا اوس کوم میرمنې خبره وکړه چې وسم په افغانستان کې القاعده شتون لري، د امر په کلو کوټو سره د وزته د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه موږ ملګري لرو، ټلیفوني اړیکې لرو، قربان دوستان سره لرو، په یو سیمه کې موږ نه طالبانو سره د القاعده دل لیدل د مثلا نم پاکستانی طالبان دي لیدل دا دغه څور لاسونه دي چې په دغه نظام په چمور یو وخت القاعده ورته ځخې چې القاعده درته میشته یا پاکستانی طالبان میشته چې نه ستکل سم محترم اوس زمر د نړیوال سره محترم تکل صاحب دا غوښتنه ده چې بالا پدلیا د خدای موږ معصوم افغانان دغه سپری دی په دغه عالم پری دی بچی د بچا بچی د الحمدلله نه جنگ سنه وژنې سنه پتاونه ته د خدای سره راضی دغه نظام د خدای پاک دی معصوم افغانان د سره څخه په ټوله ژوند ناخلی
مننه اتل صاحب د افغانستان کې د سولې لپاره هیله خډيره مقدسه سپیشلی هیله ده، لته سو مننه چې د سیخه مقدسه سپیشلی هیله لري، مګر په عین حال کې یعنی تاسو او تاسو هغه ملګری چې درته وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غړي نشته، څومره تضمین کولای شي چې پرختیا به هم په افغانستان کې د القاعده فعالان نوي؟ په یوه تاسو په دې باندې د خو ډېر استخباراتي لوبي دي او عام د عام خلکو لپاره د هغو لیدل او درک کول د ډېره ګرانه خبره ده.
تکال سم محترم زما په شمول د یو افغان دغه نه غواړي چې د ملک بیا د جګړو قرباني شي، لکه دا شل کال چې موږ هیواد په سرو وینو کې لات پات شو، یعنی د سې کور دني تکال سم محترم چې دغه کور څخه دي نفر نه وتلی، شهیدان دي نه وتلی. نو زما په شمول کزه مثلا دا ستراګر وینم خپل حکومت په جریان کې تاسو چې دغه شکی سړی دي دغه تاسو ونی سي ټول افغانان دا نه غواړي تکال سم محترم چې بیا افغانستان ته داسې بدبختي راشي لکه دا شل کال چې امریکا دلته بدبختي راولې، جنگونه او وروژنې شروع کړې. نو تضمین دغه د افغانستان سره اثر په ټوټل افغانستان کې یوالې وېش د سمزه کنه چې د حکومت حاکمیت نه لري. زه خدای ته تم امید وینم تکال سم محترم چې موږ حکومت به هیڅ د لیت اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې د بل ملک پر دغه باندې مثلا وکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکو حملرو ګورو چې څوک د لکم ځای تماس نیولای او څه وایي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه مې چې اله تاسو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم او منصور صاحب ته سلامونه مې چې اله وړاندې کوم، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي.
وعلیکم السلام، خبرونه ته په خیر راغلاست.
خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا لري په امریکا کې.
زرملوال صاحب ډیره زیاته مننه چې ځان مو معرفي کړ، کنه زموږ خدایمي همکار یاست او موږ مو پیژنو، خو خدای چې اوریدونکو مو
هم ډیر وخت نه پیژنم له بده مرغه تکل صاحب رابطه دي ما بالکل مکیږي ګورو چې دا څه حالات تیر شو چې موږ هر څه وینو چې کډوالو مبارک خیر هغه موضوع خو نه ده
ډیره زیاته مننه چې په غو ټولو مسایلو موږ له تاسو سره خبرې کوو، د عیني شاهدانو په توګه او له نورو سره هم کوو، خو په دې پروګرام کې موضوع زموږ د سپتمبر یو لسم ده.
بالکل
خمیره بنی وکي څه وایي؟
دغه په 2001 کال کې چې د سپتمبر په نه هم بلکې د سپتمبر په یو لسم نه ته باندې کومه وکه اوس په امریکا کې مدا دا موږ په ګران هواد افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. دا اس یو امریکا غوښتل چې افغانستان تر خپل ولکې لاندې راولي، خو افغانستان د سه هواد بس نه یوازې امریکا سره بلکې خواني شوروي ماسکړای دا دغه سیبر کبرجن زبرځواکونه واغای له خاور سره خاور کړي دي، نه مخکې انګریزان کړي دي. نو د دې دغه یو توتیا و سه جوړه کړو چې هم شل کاله نه یوازې ده چې موږ ګران هواد افغانستان له خاور سره خاورې کو، بلکې دوی ته هم هیڅ پلاس ورنه غواړي. هغه د چا په اصطلاح باندې نه نه لیوان واچا سو دا بالکل د افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. محترم تکل صاحب او بل بده مرغ اکثره هغه پاتشینه دي تیرو پرځي پاتیکې ادارې سو دي اشرف غني پاتیکې ادارې سو یغه د ځینې پاتشینی دي ساعت مطلب پروپاګاندا کوي یا تبلیغات کوي چې مثلا القاعده ست په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري. معلومات
زرملوال صاحب او بخیدا د زرملوال صاحب دغه تحقیقات چې شوی یا د څېړنې چې شوی د پخوانی حکومت چارواکو نه دی کړی او که هغه کړی هم وي زمونږ د راپورونو کې ناراضي مونږ هغه راپورونه راخلو چې ملګرو ملتونو او نورو بے پرے نړیوالو ادارو کړی وی دا چې حقیقت دی کنه دی البته پدې کې خو هیڅوک په قاطعیت سره نشي ویلای چې دا به حقیقت ولري که به ونه لري مګر راپورونه د ملګرو ملتونو دی یعنی د پخوانی ادارې د خلکو نه دی مهرباني تاسو خپل خبرې وکړئ
دې کې هیڅ شک نشته دا چې خبره زو سره تړلې کې تاییدومه خو د ملګر ملتونو سي دي د ملګر ملتونو د سینې دي چې هغه آزاد د ملګر ملتونو سي دي د امریکا تر حمایت لاندې دي چې د امریکا اثر او رسوخ ده ملګر ملتونو کدا شي د سي حقیقت دی لرلې یا مثلا د سپو پرښتن ولی باندې د ملګر ملتونو اداره جوړه وای احمد تکل صاحب نو غوره د افغانستان چوکۍ سي د ملګرو ملتونو کې دای به د افغانستان اسلامي امارت سپارلې خو
خیر هغه خو بل بس دی دا خو باید زمونږ میلمانه جواب درکې دی غل لپاره ملګرو ملتونو شرطونه یې دي د نجونو تعلیم یو شرط دی بشري حقوقونه بل شرط دی ټول شموله حکومت بل شرط دی دغه درې ډېر مهم شرطونه دي د خځو کار او تعلیم او دغه دوه نور موارد چې ما یاد کړل نو هغه خو دا نه ده چې د پخواني حکومت جان bale aur
da bum kuma khabar se de taalim da bilkul manu da sharto na ji aw bal se de wai se tol shamal hukumat da de ke jahari tabake khalak sta azarasta us turkman sta uzbek sta pakistan sta da khud de yo یو یو تاسو ته د سټوري
شاعر په صورت په دې باندې بس نه کوو باندې په خبرونه کې مننه له تاسو نظر ملوال صاحب له تاسو نه مننه کوو ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته چې تاسو وایي چې د سپتمبر د یو لسمې مسله له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري په دې باندې له میرمن کډوخیل نه زغورم دوی پوښتنه مو واورېده میرمن کډوخیل لطفا کدی تلاند جواب ورکړي چې بل نور اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ
زه په دوه مچ طالبانو کله هم نه درسکلی سم سم دای فراتی دل نشته ویل چې موږ هم دا مش غوډنیا ته ځار ورکو او اسنه ورکو چې وته خطر نه پیښی کی اته مخکنی ورور ویل چې لته پاکستانی طالبان یا چی ټی پی وکړي طالبان پاکستان نشته دا په دې خاطر چې خو طالبان هم نه لودې پیشنهاد وکړ چې تاسو راشي چې مشران سره موږ تاسو کینو او موږ کار مو کې دا په ثبوت ور سره داخله شه دا ګوره دلته اوس موږ په خپل منځ کې باید په دې باندې جنجال ونل چې شته یا نشته پښتون کې شته ځکه چې پاکستان هم دغه زمينه برابر کړی چې تر څو پورې چې دوی ته ضرورت وي ساتل اوس را اوس په افغانستان باندې تاوان کړ او طالبان هم له فکري لحاظه او د پخواني همکاریان یا رابط چې لري اتفاقي لحاظه دوی نشي کولای چې هغوی په مقابل کې ودرېږي یا اخراج کړي یا نور مکون ته پلاس باندې ورکړي ځکه چې دوی خپل هغه جنگیالي چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري او دوی له پاره یو بل ستونزه جوړیږي اما دوی هدي ازمې کوشش کوي چې دوی فعالیتونه ډېر بربند نه وي یا مثلا داس پلان گزاریه برنامه جوړ نه کی چې تر یا تر د دوی له ادرس نه یا له دوه کسانو له ادرس نه په مثلا په نور منطقو کې یا نور ملک کې جوړ شي چې به دوی د هدف لاندې راځي زه فکر کوم دې باندې جنجال نو ضرور نه ده او د ملک کول څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړم ولې ساته شورا امنیت په راپورونو گزارښونه کې دې ذکر شو او اندېښنه خو دلې ده او دې موجودیت خو دلې ځکه چې هغه په بدون د اسناد معتبر اسناد نشي کولای چې دا ادعا وکړي چې دا خلک شته او یا نشته ده نو دې خاطر زه فکر کوم دا دوستان په دې باندې نور کوششونه کوي چې دوی د طالبانو په معنی کې ځکه چې طالبان هم مستقیمه د موضوع نه درات کړي بلکې خپل بیان په مختلف شکل ورکړي چې دنیا ته خطر لدی خوره نشته بس
مننه او منصور صاحب د اتل صاحب خبرې مو واورید په هلمند کې لمړی اوریدونکو چې تماس نیولې وو هغه په ډیر تضمین سره ضمانت سره ویلي چې په افغانستان کې نه د القاعده شبکې غړیشته او دای په تضمین سره ویلي شي دا ډول ادعاوي البته د خو واضحه خبره ده چې د طالبانو پلویان دي په دې ډول سره چې څرګندونې کوي د فکر کوي څومره د منلو وړ دي او څومره اعتماد پکې دی شي په دې ډول خبرو
بلې دا خو یو ځرملوال چې تم سلامونه وړاندې کوو لکه په خوا په تیر سي موږ او تاسو په افغانستان کې عربان لیدل په داوس وخت کې په کله هغه رسمي ادارو چې بهرنیان په کې کار کوي یا شرکتونه دي یا د مرګر ملتونه او نور دي عملا ما په خورا یا ما دوستانو همکارانو داسې څه نه دي لیدلي نه د هغوی کورونه او نه هم هغه چوک چې تذکری ورکړل شي لکه د افغانستان حکومت چې
هغوی ته عملا د افغانستان تذکری ویشلی همدغه د مسعود او رباني حکومت چې په کابل کې و داسې څوک تر اوسه پورې بیا موږ نه دي لیدلي لکه د مجاهدینو په تېره دوره کې چې و یا د طالبانو په وخت کې نو کوي هم لکه د پیریانو غوندې پټ کچیرې وي خو ممکن که څوک یې ثبوت وړاندې کوی چې کیدای شي ځینې ادارې که هغه د ملګرو ملتونو دي یا نور دي ممکن هغوی هڅې لیدلي وي یا هغه ادارې چې دوی فنډونه ورکوي او په سیمو کې کار کوي د دوی لپاره کیدای شي کچې لیدلي وي. نو ښه ده چې ثبوت وړاندې شي ځکه پټ او مرموز مسایل او یا اوازی خپرول پراتل ثبوتا داسی که گلا که دو اسامه بن لادن دو واجن کم راپور چه خپور شو چه ترو سپوری نا امریکی او نا هم کمیرسانه ای دا اغا دا جساد یا دا واجل و تصویر و ویدیو دا چه خپرکل شو یا دا ایمان و زواهری مثلا و هم هیت نا کم لابراتواری او تیبی ماینه سانه دا ثبوت ورندشو نا دا جساد نا دا جنازی مثلا په دې اساس د افغانستان خلک سخت په تشویش کې دي چې دلته سره خم استخباراتي او د توطیې د تیوري په اساس توطیې او لوبې روانې دي. خبرې کېږي، اوازې خپرېږي، مګر افغانانو ته یا نړیوالو ته هېڅ واضح څه نه ورښودل کېږي. نو په لحاظه شک پیدا کېږي چې په دې مسایلو کې ممکن امریکا او غرب ملګري ملتونو ځینې ادارې او هغه څوک چې په دې اړه خبر یو باشونه کوي ممکن په دې د توطیې په دې تیوري کې شریک اوسي ترڅو بانی جوړ کړي او د افغانستان او د سیمې د نامه او یا د نورو نو لوبو لپاره دلته بستر هوار کړي.
مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم
السلام. السلامونه جوړو روغ اوسئ محمد ابي احمدی بغلانه مزلم ول محترم صلوات وشي کی محترم
خره خلاص محمدی صاحب مهرباني وکي لملمنونه پختنه لری یا نظر لری
مانا استاد محترم مو غره دغه یو لس ستمبر په موږ په یاد تکل څنګه وسته ماشاالله خدا پاج خلکو عمر بر جگنو موږ هغه شی ول لري خطرناک حمله یعنی تقریبا سپټمبر ګان باندې دپا وزر باندې امریکا باندې وسونه دی افغانستان ته باندې جوړ کړی تکر ته وګوره دا وسامه بلا دین الله وکي دا ټول مړی شهیدان نو دا ټول امریکا تقریبا یو وخت کې افغانستان ته راځي ګړي ورس مقابل کې چې ډیر خلک دې هغه ورته وشي باید تا جهات وکي دا چې باید خبرې شو پرې نو په اړه شو ور دې دې په خپل باندې دې خپل کې خوري نه تقریبا د مشکلاتونو ته پیدا کړل چې دا غوښته را دي چې دا ورته چې دې حالت عمل وکړو دا په افغانستان نه نو افغانستان هو تکر ته ډیر مشکلات موږ لري تکر دا شل کال تقریبا د شپږ کې تکل ځت امریکا په ټول زور او ناتو غړو یې ماتو سره نو افغانان باندې تر بدر رسول دوی هم زول رسول نو په وخت ته مشکلات جات ول افغانانو نو بیا نو باندې دا اوسنه حکومت واه خاطر چې زور کې یې نن تقریبا موږ خپل په وخت کې پیشنهاد ورته کوشش په موږ په تن کې بل سره غیر قانون ته ونه وسیږي نو موږ دا غیندا نسب نه غواړو چې دا شي بدبخت شي په دې اخر ته تر نن باندې موږ تاسو ته چې لاوان یو غاز کې ونه موږ هیڅ څه څوک نشته کوي چې فرد په توګه به نو غوته څوک ور سره ته نور کې دغه وخت نور کې دغه ډوډې خلکو به غواړو نو د افغانستان حکومت ته باندې تقریبا 1400 شانه نو غوته چې سیاسي خلک نه باندې په کنه کوم څوک وخت هم ول کینو هغه خاطر لکه مخې چې ویل بیا افغانان نه وایي د خاطر دا موږ ته کورو دوه پر درې پر مخ په لاري او شهیدان ور کړی چې تیر سخت ځواتم تیر تکل سر دی هم د حکومت دایې کوم چې د خلک افغانستان کې
زړه چې درې باید وباسي له خاورې نه موږ دا ښه کارونه
دی
او فریدیو نه تا کا څه په معنا نظر ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم را اخلو مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو که څه پښتنه لری یا څه وایي.
بلې احمد تکل ساز ما سلامونه قبول کړه.
سلامونه
تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ټول همکاران ته موږ چې خسر جدا یو خدای دې مو بیا سره یو ځای کې نو زه کاری محمد ای پښتون نه جوړ جانس
قاری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11 په مسله باندې څه وایاست څه پښتنه لری
پښتنه خو نه لري پښتنه خو موږ ټکل صاحب ډیر کړی دي تر اوسه موږ په دې کله مېلمنو سم پښتنې کړې هم د نظر په توپک نه رسېدلې افغانانو خدا عادت همیشه به خپل مابین کې اختلاف نظر سره لري، خو خدای دې مودا اختلاف نظر عقیده یې نه جوړوي چې پاکده کې اختلاف نظر. د سپتمبر یو لسمه خو نو تاسو ته معلومه ده چې یار نن د سپتمبر راغی، هلته هغه حاجي سره اله بیا یو لسم د سپتمبر راغی. اوس ځینې تاریل پوهانو چې هغه پوه خلک دي هغه وایي چې دا دوی مسلې سره تړلي وي. خو په هر صورت که په دې کې د افغانستان خلک لتاړ وه یا نه وه، خو دا دواړې حادثې رالې. خدای دې پر هیچا باندې که کافر دی که مسلمان دی بیا دې خدای داسې حادثې نه راولي. سپتمبر یولسمه دې مودې ته زمینه مساعده کړه چې افغانستان تر اشغال لاندې سو، پر افغانستان باندې رنگ رنگ بمونه استعمال سو، افغانستان خلکو خپلې وینې وخوړلې، پر خلکو باندې چاپي وول سو، سړکونه که جوړ سو بېرته خراب سو. دا دی اوس بیا امارات راغلی دی. که دوی وایي چې اسامه بن لادن یا تر دا و یا پر غاړه اخیستې وه، هغه اسامه بن لادن متاسف هم په افغانستان کې مړ نه سو. که چېرې دوی وژلی هم وي په افغانستان کې مړ نه سو، په هغه کشور کې مړ سو چې دوی ته ادې ورکړي وي، دا هر چا ته معلومه ده. او په دوهم قدم کې د اسامه بن لادن مړی هم چا ونه لیدی چې دا مړی څه سو، په کوم صندوق کې و، کوم دریاب ته ولاړی، جنازه هم چا ونه لیدل. خو په هر صورت تکل صاحب دې خدای دې دې شنه راولي.
مننه.
اوس موږ د اسلامي امارت مسولین صدا ده، خواهش دا دی چې افغانستان ډېرې بدبختۍ ولیدلې، بالا بدبختۍ نه غواړي. افغانستان ډېر جنګونه ولید، بالا جنګونه نه غواړي. افغانستان څه ډېرو خطرو راووتې، بالا خطر نه غواړي. افغانستان ډېرې بیادرکشي ولیدلې، بالا بیادرکشي نه غواړي. د دې سمو هیله دا ده چې هغه خپل د سیستم مطابق، هغه خپل د غیرت مطابق، افغانان غیرت لري، واکان هم لري، قسم اشغال وه، اما دوی باید د جهان سره سازش وکړي، دوی جهان ته ځان نږدې کړي، سیاسي ډیپلوماسي کوي، کړي خپل کورنۍ پالیسي کوي، کړي پر رعیت باندې شفقت وکړي، وګر چې اوس هم شفقت تری څه ناڅه، اما ډېر شفقت باندې وکړي، تر څو چې د دوی د ولس سره مابین شخړې رانشي، د دوی د ولس سره مابین مخالفت رانشي. نو د اسلامي مسؤولین دا وظیفه لري، سپتمبر هم لاړی، اشغال هم لاړی، ختم سو بېرته، نور افغانان اشغال هم نه غواړي، نور افغانان جنګ هم نه غواړي. دوی باید د جهان سره سازش وکړي، تر څو چې موږ ته د کومکو زمینه مساعده شي، موږ ته د بسازۍ زمینه مساعده شي، موږ ته د تعلیم و تعلم زمینه مساعده شي.
ډیره مننه پښتون صاحب. تاسو پښتنه نه درلوده او بل ورور احمدی صاحب له بغلان نه هغوی هم څه پښتنه نه درلوده. نو د خبرونې په یوازې وروستۍ څو دقیقو کې لومړی میرمن کډوخیل، که تاسو لطفا راته ووایاست چې د نوي نسل لپاره دا کسان چې اوس عمر خای د شلو ډیر شو کلونو ترمنځ وي، فکر کوي د سپتمبر یولسمه تر اوسه پورې هم کوم اهمیت لري، یا په یاد ده دا ورځ، یا لکوم اړخ نه ورته ګوري، لکوم زاویه ورته ګوري؟
ما په شروع کې ویل چې دا یو تاریخي ورځ وه، ځکه چې څنګه چې انصاري صاحب هم ذکر وکړ، منصب صاحب نه پیږم دا تخلص غلط شوی دی، یو تحول په د بینملي سطحه
خپله د صدیق منصور صاحب
په هر صورت د افغانستان لپاره خو دا ورځ ډېره مهمه ورځ، په دې باندې هغه افغانستان چې په کوم حالت کې قرار درلوده او افغانانو فکر کاوه چې هېڅ نوه تحول امکان پذیر نه دی، په شک سخت دریځي باندې چې طالبان هلته حاکمیت درلوده، نو دا د سپتمبر ورځ راتلونکي کې په راتللو باندې په افغانستان کې یو کاملا یو بدلون راغی، ځکه چې ژوند بدل شو، تحول راغی، هغه کایسه چې نړېدلی و، بنیادونه چې تخریب شوي دوباره جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، قوانین جوړ شو، مکاتب جوړ شو، پانتونونه، خصوصي سکتور، دولتي، دا ټول انخورا ډېر پیشرفت وکړو. د کابل په اصطلاح هغه څیره بدله شوله، ساختمانونه جوړ شول، نن په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر زیات کارونه وسو، او په غیر دولتي سازمانونو کې څومره پیشرفت راغی، څومره شاسو مثلا رهبریانو لاسته راوړي، د ځوانانو ګروپونه جوړ شو، د ځوانانو شورا جوړ شو. زه فکر کوم چې د ځوانانو لپاره ځوانان چون انټرنیټ او د ټکنالوژي له برکته دا پیښه بار بار تکرارېږي په دې باندې خبرې کیږي دا د پیښه چې د همدغه پیښه له برکته په فرانسه کې یو تحول یو تغییر راغی او نن یو فکري او شعوري ځوانان پیدا شوي دي زه فکر کوم چې د همدغه بدلون چې فکر کوم چې اوس ځوان نسل په دې باندې فکر کولای شي چې د فرانسې لپاره څه ګټور دي او څه ګټور نه دي او د دې مسؤلیت د خپل وطن او د خپل کورنۍ وراندې باندې څنګه ده زه فکر کوم چې اوس هم دغه پیښه چې په افغانستان کې تحول راغلی د افغانانو په یاد او د په تاریخ کې پاتې کیږي دا چې څومره مثلا څوک قرباني شو او نشو څومره افغانانو دینه درسته ګټه واخیستله یا وانخیستله اما کومه توجه چې افغانستان توجه د مغه توجه په خاطر باندې په افغانستان کې خوراجی تحول راغلی نو ځوانان یا نو نسل هم لږ څه متاثر ده
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د ازادې پڅپو کې پروګرام اورید زمونږ میلمانه وو د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل او د افغان کارپوهانو د نړیواله شورا بنسټګر صدیق انصاری له دواړو میلمانو نه زیاته مننه